او رنگ مختار په قول تربل هر کال ډیرو کسانو پکې ګډون کړی وو. لا رنگ مختار سره د مرکې د اوریدو بلنه درکو. اورنگ مختار صاحب د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس، تور زی مخته په میدان شهر کې د مڼې ګل مشاعره وه چې په کال کې اوسل کیږي. د دې مشاعرې پیسه کې به اول معلومات راکوي او بیا به په میدان وردګو کې په نورو کلتوري او فرهنګي فعالیتونو هم خبرې وکړو.
مڼې ګل مشاعره لنن څخه دیارلس کاله وړاندې د وردګو په چک ولسوالۍ کې د دې سیمې د فرهنګیانو، لیکوالانو، شاعرانو لخوا بنسټ کیښودل شو چې تر اوسه پورې تقریبا دیارلس مشاعرې په ولایت کې او د ولایت په مختلفو ولسوالیو کې دایره شوې دي.
سږ کال مشاعره څنګه وه؟ خو انتخابات هم و، مشاعره څنګه شوه؟
سږ کال مشاعره د تیرو دولسو کلونو په پرتله ډیره لویه مشاعره وه. ډیر په ولولو او په ښو احساساتو سره د هیواد د بیلابیلو برخو څخه لیکوالانو، شاعرانو، فرهنګیانو او د علم او ادب مینوالو پکې ګډون کړی وو. او دغه مشاعره سږکال یوه ځانګړنې دغه وه چې ولس پخپله پر ځای دی چې انتقادي جنبه اختیار کړي، پخپله دوی د صلح، ترقۍ، هیوادپالنې او ملي یووالي په اړه باندې شعرونه ویلي. او دغه شعرونه د مجلس د شاوخوا زرو کسانو لخوا په ګرمو ولولو او احساساتو بدرګه او چکچکی ورته وویل شو. پر ځای د دې چې د شاعرانو شعر سانسور شي، خلکو په خپل د ملي یووالي، د هیواد پالنې او د صلح په اړه باندې داسې شعرونه ویل چې وستایل شول.
په میدان وردګ ولایت کې پرته له دې کلنۍ مشاعرې نورې څنګه مشاعرې کیږي؟ ادبي بهیرونه شته نشته؟ په دې څه کې مې څه وایست؟
د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له تیرو دوو کلونو راهیسې دغه ویاړ ترلاسه کړی دی چې د مڼې ګل کلنۍ دودیزې مشاعرې تر څنګ په دوو اونیو کې د مڼې ګل ادبي بهیر په لاره باندې واچوي.
مطلب دا چې په هرو دوو هفتو کې یوه غونډه کیږي. اطلاعات کلتور ریاست،
اطلاعات کلتور ریاست دوی ته زمینه مساعده کړې ده.
نور کلتوري فعالیتونه څنګه دي؟ رسنۍ څنګه دي؟
په میدان وردګ ولایت کې په مجموع کې څلور راډیوګانې وجود لري چې ملي راډیو ټلویزیون ده او تجلا راډیو ټلویزیون ده، او دوی په ولسوالۍ کې نورې راډیوګانې چې هغه یوه په سید آباد کې د یووالي غږ راډیو ده او یوه په یو بله ولسوالۍ کې موقعیت لري. علاوه له دې نه د اطلاعات او کلتور ریاست د ملي هدف اونیزه ده، هغه هم په مسلسل ډول باندې چاپیږي چې هم ادبي او فرهنګي صفحې لري او هم سیاسي او ټولنیز مطالب پکې خبرېږي. د دې نه علاوه موږ د غښتلي ځوانان په نامه باندې یوه جریده لرو چې په دې کې د ځوانانو فعالیتونه معرفي کوو. دغه راز د میدان وردګو د ولایت د مقام لخوا د بدلون په نامه باندې یوه خبرونه چې په هرو 15 ورځو کې یو ځل چاپیږي.
شغله یو رنگ مختار، څه موده مخ کې د میدان وردګو ولایت یو خبر وو چې تاسو هلته د کتاب ونې ولمنسله، څنګه کتابتونونه هلته څنګه دي؟
بله، خوشبختانه د میدان وردګ ولایت خلک د علم او پوهې سره ډیره زیاته علاقه لري. موږ د خلکو د علاقې مطابق په میدان وردګ ولایت کې د اطلاعات او کلتور په ریاست کې عامه کتابتون جوړ کړی دی چې په دې کې د 5000 په شاوخوا کې په بیلابیلو موضوعاتو لیکل شوي کتابونه دي. موږ څه موده وړاندې لکه څنګه چې په نور افغانستان کې د کتاب اونۍ ولمنځل شوه، سکل لله الحمد موږ د میدان وردګو ولس ته د یوې اونۍ لپاره د کتاب د اونۍ د لمانځلو په ترڅ کې هغوی ته د اطلاعات او کلتور د ریاست په ملي ګالاری کې د کتاب نندارتون هم پرانستې و.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د ناول لیکونکي انوار وفا سمندر د کتابونو په باره کې ویل کیږي چې عام لوستونکي ورباندې په اسانه نه پوهیږي. خو د شاغلي وفا سمندر تازه چاپ شوی کتاب چې د بل بدلولو دوزخ نومیږي، د ده د نورو اثارو برخلاف ممکن په یو ځل لوستو هم ډیرو ته د پوهیدو وړ وي. له شاغلي وفا سمندر سره د بل بدلولو دوزخ په باره کې مرکه اوري. وفا سمندر صاحب په دې وروستیو وختونو کې ستاسو یو نوی کتاب د بل بدلولو دوزخ چاپ شوی دی. ځینې کسان اول دا ګوري چې دا کتاب کوم ژانر دی، بیا دغه په رڼا کې لولي. مثلا که یو کتاب لیکل شوی که پې لیکلی چې ناول، نو زه بیا له دې سره دلچسپي نه لرم یا دا نه غواړم چې ووایم چې دا خبرې خو نه دي پیښې شوي. د بل بدلولو دوزخ د ژانر له نظره له کوم ژانر سره تعلق لري ستاسې دا اثر؟
غزنپر صاحب، د بل بدلولو دوزخ په دغه کتاب کې زه په خپل ډول څرګند شویم. هدف مې له دې خبرې نه دا و چې کله چې دغه کلمې راوتلې او د مرغانو په څیر کتار کېدلې، په دغه شیبه کې ما د کوم قالب او د کوم ژانر فکر له ځان سره نه درلوده. خو په مجموع کې د ما چلند له نثر سره دغه ډول ده چې نثر که ادبي وي نو باید فلسفي پانګه هم له ځان سره ولري، که فلسفي وي نو باید له تاریخ نه هم پردی ونه اوسي، که تاریخي وي نو باید د هنر او د هنري ادبیاتو خوند او رنګ هم له ځان څخه پردی ونه لري. نو دلته هم هڅه دغسې ده چې دا د افغانستان د تیرو څلویښتو کلونو هغه تابلو ده چې ما کولی سو جوړی کړم یا یې وپنځوم. دغه تیر څلویښت کلونه هم زموږ لپاره تاریخ ده، هم د درس ورکولو له پلوه فلسفه ده، او هم د خپلو رومانتیکي و عاطفي دردونو ځانګړنو له لحاظه هنری ده.
ښاغلی وفا سمندر، د کتاب په موضوعاتو به وروسته بیا هم خبرې وکړي، خو د دې کتاب چې ما کوم مفهوم واخیست، تر ټولو لوی پیغام یې له خشونته کرکه ده. په مختلفو ډولونو د تشدد مخالفت کیږي، د بل د پرزولو مخالفت کیږي، په بل باندې د تسلط د حاصلولو مخالفت کیږي. څنګه دغه پیغام چې ما اخیستی دی ستاسې په نظر هم د کتاب تر ټولو اصلي پیغام دی او که نه څه توضیح ورکوئ؟ کې
ډیر خوښ شوم چې په دې خبرو سره زما د بحث لپاره کار را لنډ کړ، ځکه دغه څه چې تاسو وویل دقیقا دغه څه دي پکې. یعنی که دغه کتاب وغواړم فقط په دوه درې کلمو کې راټول کړم، هغه دغه ده چې دا کتاب یو پیغام لري چې د بل انسان بدلول یا اصلاح کول دوزخ دی. او تیرو څلوېښتو کلونو کې موږ دا ولیدل، هغو کسانو چې افغانستان خلکو ته د کور ډوډۍ کالیو ورکولو لپاره خپلې وینې غوښې ورکړې او میدان ته راووتل، له غو څخه نیولې بیا تر وروسته پورې چې غوښتلې نه انسانانو لپاره هم دنیا و هم آخرت وګټي، دغو ټولو په یو ډول سره دغه اخلاقي قانون د ما په نظر نقص کړی ده، پرته له دې چې دوی ورباندې پوه سي چې د بل بدلول د فطرت خلاف حرکت، پرته له دې چې د جګړې دوزخ په موږ را جوړ کاندي او موږ د دوزخي برخلیک سره مخ قابل څه نه لري.
که په حقوقي لحاظ باندې یو تعبیر ورته پیدا کړو، یعنی تاسو غوښتي دي چې په فردي ازادیو تاکید وکړي، دا ویل غواړي؟
کامله.
خو ما د ستاسو په کتاب کې چې لوست مې یوه کیسه مې په ذهن کې تېرېده. کیسه نه، یوه واقعه. یوه میرمن وه، له ماشومانو سره ډېره جوړه وه، خو ماشومان ځینې تښتېدل. یوه ورځ یې دا خبره وکړه، وایي زه له دې ماشومانو سره دومره مینه لرم خو ماشومان ماته نه راځي او نورو ته راځي. یوه بله یوه مشه ښځه وه، هغې یوه ډېره جالبه خبره ورته وکړه. هغې ورته وویل ماشوم هغه چا ته نه ورځي چې هغه یې په غېږ کې کلکوي، هغه ترې لاسونه چاپېره کوي او هغه یې ازادي ور محدودوي. ماشوم به پرېږدې چې درځي که نه درځي، ماشوم به ښکلی هم نه، ماشوم که په خپل حال پرېږدې بیا درځي. ما چې ستاسو کتاب لوست، د دې یوې سپینسارې ښځې دغه خبره ډېره ذهن ته راتله. څنګه آیا ویلی سو چې د نورو پرېښودل، نورو ته د ژوند او ذوق اختیار ورکول ستاسو د کتاب هغه جوهر ده، هغه اصلي موضوع ده؟
د اخلاق لوی جوهر هم دغه ده چې بل پرېږدي سر رقم غواړي ووسي. تاسو دا خبره وکړه، لومړی خبره تم راګرځم. د ازادۍ پاک یو تعریف ما واورېده، نو یو څوک له استاد نه پوښتنه کوي، وایي ازادي راته تعریف کړه. وایي ستا ازادي تر هغه ځایه ده چې د بل ازادي پیلېږي. د موږ ستونزه دا ده چې موږ دغه خپلې پولې هېرې کړې دي. هغلته کله چې تاسو ازادي پیلېږي، زما لپاره د مسؤلیت مسله به مطرح کیږي. دلته موږ دغه کار نه ده کړی، دلته دغه پیغام پکې شامل ده چې مونږه خپل هم آزاد اوسو او ټول ژوندی موجودات او انسانان پریږدو چې آزاد اوسي، په څه ډول چې د دوی لپاره طبیعي فطري ده په هغه ډول سره ژوند وکاندي. د دغې مور چې تاسو یې د دغې عادي دا قصه چې تاسو وکړه، زه فکر کوم شاید دوی هیڅ کتاب نه وي لوستی، خو دوی د اخلاقو جوهر لوستی ده. دوی ماشوم په خپل طبیعي وضعیت باندې پیژندلی ده. د مونږ ستونزه دا ده چې مونږ داسې فکر کوو چې زه ابل سړی سموم، اصلاح کوم، هغه ته خوشحالي راوړم، کامیابي راوړم.
ښاغلی وفا، ستاسو دا پیغام شاید په افغاني ټولنه کې ډیرو ته ناشنایي. موږ لا تر ډیره حده قبایلي ژوند لرو، موږ یو په بل کار لرو او یو بل آرام نه پریږدو. خو ستاسو د کتاب دغه فارمټ هم ناشنا دی. فرضاً فصلونه نه لیکئ، نه دیرشم ګام، څلوېښتم ګام، لومړی ګام، یا هم د ژانر پیسه کې خو وویل چې په خاص قالب کې ایثار اثر نه دی، بل بیا ورسره عکسونه دي، ځینې انځورونه دي، ځینې واقعي کسان دي، خیالي کسان نه دي، یو نیمچه هم خپل عکس ته بیا. یعنی ناشنا حالت له هر اړخه پکې ډېر ده. په دې باره کې مې یو څه اورېدونکو ته ووایم.
غزنفر صاحب، زما لپاره اخلاقي دا بریښي چې زه صرف هغه وخت لیکنه وکړم چې تازه څه ولرم، چې نوي څه ونه لرم، نوی رنګ ونه لرم، نوی عطر ونه لرم. که زه چې لیکمه ځان بد اخلاق کړم، نو د دې بل بدلولو دوزخ د دغې ټولګې په جوړولو کې چې دا څلوېښت ګامه دي، ما هر ګام کوشش کړی چې به تابلو سي. په دې کې د ښکلا تصویرونه هم تداعي سي، په دې کې تاریخ هم موږ وګورو، خپل زخمونه هم وګورو، خپل دردونه هم وګورو، خپل عیبونه هم وګورو. نو دا هر ګام یوه تابلو ده، خو دغه تابلوګانې ټولې بیا سره یوځای کېږي، یو ګډ البوم جوړوي چې هغه د نومور باندې ایښودل سوی د بل بدلولو دوزخ. نو د ما هڅه دا وه چې لوستونکی ځان سره ستړی نه کړم، لوستونکي ته یو تازه جام په هر ګام کې ورکم.
ښاغلی سمندر، تاسو بابونو ته او فصلونو ته د ګامونو نوم ورکړی دی، او ګامونه یو مقصد لري، د یو ځای شروع کیږي، یو ځای ته رسیږي. څنګه تاسو په لنډو کې اوریدونکو ته ویلی سئ چې اول ګام مو چیرته واخیست، او په څلوېښتم ګام کې بل لوستونکی یا تاسو چې دا کتاب لیکئ یا څوک لولي، هغه به کوم ځای ته رسیږي؟
دلته د ما هڅه ټول تلاش مې ده چې زه دا مثلا د ساينس په کتاب بدل نه کړم چې دوی مجبور دي اوله پاڼه ووایي چې آخره پاڼه ووایي. یو نفر کولی شي چې آخر ګام یې ولولي اوله کې. دلته هڅه دا ده چې د ما په نظر، د ما خپل تصور دا ده چې په هر ګام کې سړی ټول دغه ګامونه لیدلی شي، خو خپل هغه لومړنی ګام هم چې لولي په آخر ګام کې بیا هم موندلی شي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په کوریایي ژبه باندې په شمالي او جنوبي کوریا کې شاوخوا 15 اویا میلیونه خلک خبرې کوي. دغه ژبه شتمن ادبیات لري او ولسی ادب هم د بشر د فرهنګ یو قیمتي خزانه ده. د دې ژبې د یو ولسی نقل دا اورېدو بلنه درکو چې لینا شریفی لولي.
زمرای او بنی آدم. تیرو هیرو زمانو که چه ونو بوتو او حیواناتو هم خبری که ولی یو زمری پا کنده که ولوید. کنده جوار او ستوغه با زمری ورنه زان نشویستلی. ده پخپل دادغگ ده زنگلل نورو جویو مرسته و غوخته، خو هیچا زان وربانده پو نکر. زمری پا قهر شو و غرمبید و غورید او کنزلی وکری، خو لکه طول چه کار نوی هیچ چای فریاد و نورید. شپه تیره شوا، زمره سخت و گیشو، ریگ دواخیست، ویره ور پیدا شوا، زاره شروع.